السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد د پاکستان ولسمشر له ایران سره د ګیس پایپ لاین په اړه بیان د خیبر پختونخوا حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لړ کې د وفاق نه غوښتنه کراچۍ کې د اخوډه پیښې د مولانا طاهر الاشرفي لخوا په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونو د روا ګرځولو د بیان ردول او د موسیقي نړیوالې ورځ په اړه به رپورټونه واوري د دې ترڅنګ په خبرونه کې یونیس پروګرام یادونه هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه د شاهین بنیري نه واورو
مهم خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دا فیصله دفاع کړی دا چې ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه کړی دا د پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت له طالبانو سره د خبرو په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده او نن په نړیوال کچ د موسیقي د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دغه فیصله دفاع کړې ده چې ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه کړې ده. تیر ورځ په لاهور کې له خبر اعلانو سره د خبرو په وخت زرداری وویل د دې پایپ غزول او چین ته د گوادر بندر ټیکی ورکولو پریکړه د هیواد په ګټه دي. زرداری دا خبره تر هغې وروسته کړې دي چې روانه ونې تهران ته تللی وو او هلته یې له ایراني حکومت سره د ګیس پایپ لاین تړون ته وروستی شکل ورک. د تړون وروستی شکل له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکارو. امریکا د دې پروجیکټ ضد دا ځکه چې غواړي ایران د لانجمن اټمي پروګرام له کبله په اقتصادي ډول یوازې کړي. تهران له دې تور انکار کوي چې ګواکې اټمي وسله جوړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ ته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین بیگا ماخام د پیښور په اکبرپوره کې د عوامي نشتلګون غړیتوب یوې غونډې ته د وینا په وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندي غونډه کې د ټولو اړوند ډلو او ادارو ته بلنه ورکړي. البته دانه د واضح کړي چې په دې غونډه کې به پوز هم وربلل کیږي او کنه. سورز مخکې د پاکستان تحریک طالبان د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی کړی وو خو ویلي وو چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوز لخوا اقدام وشي. د پاکستان فوز په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو پرتلا د بهرنیو پوځیانو ځانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو سولساتي ځواکونو احساب ویان جنرال ګونټر کټس له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت کړی ده. نوموړي وویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي.
The Afghan National Security Forces, with each passing day, are taking more and more responsibility.
General Gunter Katswaida, NATO talafat zaka kam shwi che Afghan amniyati zwakuna da har yawrazi patiru do sara pa hewat ki da amniyat nur masuliyat par ghad akhli. Dwi de che la dukhman sara da jagri masuliyat akhli aw itlafiz zwakuna tar dera da yom latari rol khwatazi.
د نورو بهرنیو ځواکونو وجنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو د وجنو شمیر هم کم شوی دی. په دسمبر جنوري او فروری کې 19 امریکایي سرتیري وجل شوی دی. د تیر کال په همدې درو میاشتو کې په افغانستان کې 55 امریکایي سرتیري وجل شوی و. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړنی معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د آسترالیا فوجانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یو تیروتنه وه. نوموړي بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د تفصیل ورنکړه چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. دوی ویل سیمې ته د پلټنو لپاره پلاوی استولې دي. بلخواناټو هم پرون ویلي چې سرتیرو یې په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژلي دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد په یو اعلامیه کې ویلي دا ماشومان د عملیاتو پر وخت وژل شوي دي او په دغه اعلامیه کې د جنرال ډنفورد له خولې دا هم ویل شوي دي چې دی په خپله د دې پیښې لپاره بخنه غواړي. دا ماشومانو د وژنې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د چارټ پوز وایي د القاعده یو مهم مشر وجل دی. وجل شوی مختار بل مختار په جنوري میاشت کې په الجزائر کې د ګیس پر یو پلان د خونړې بریت پړه منلې و. په هغه څلور ورځنۍ شخړه کې تر څلوېښتو زیات کسان وجل شوي وو. د جمعې په ورځ هم د چارټ فوز دا وکړې وه چې د ابوزید په نوم یو سخدریزي وسلوال په یو بېله حمله کې وجل شوی دی. شامی ولسمشر بشر اسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهه ولاړه او غیر حقیقي بللې ده. نن له سنډي ټایمز ورسپانې سره په یو ویډیوي مرکه کې اسد برتانیا ته د یو سطحي او بے تجربه هیواد په توګه اشاره وکړه. برتانیا له غربي اروپا، امریکا او ځینو عربو هیوادونو سره د شامی اپوزیشن هغه دریز ملاتړ کړی دی چې په کې پر راتلونکي کې د یو شامی حکومت په جوړېدو کې د اسد موجودګي یا کردار رد شوی دی. برتانیا ټینګار کوي چې شامی یغیانو ته د وسلې ورکولو په اړه باید د اروپایي ټولنې بندیز ختم کړی شي. او نن په نړیواله کچه د موسیقۍ د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. په موسیقۍ د بندیزونو پر ضد کارکوونکو ادارې فری میوز په خبر پاڼه کې ویلي 2013 لومبه کال دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې به د هنري اظهار د حق په موضوع بحث کیږي. په پاکستان کې هم د تیرې سمودینه د موسیقۍ په دوکانونو او کلتوري غونډو د سخدریزو لخوا بریدونه شوي او ځینې هنرمندانو په بهر هیوادونو کې پناه اخیستې. د موسیقۍ د اهمیت په اړه نن په پیښور کې هم د یوې غونډې تابع شوې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم د شاین بنیرینا اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان ولسمشر ویلي چې ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه په کامی ګټو کې دا د لړکی به د چا تر فشار لاندې نه راسي. په دې اړه یو کار پو وايي
پل مل کے پتر اگر تباہ کو کہنا پاگا پالیسے باندھے نو پدی پالیسے باہم کی دیشی دی نور تباہ کی دا مل کا خو پالیسی ہم دغلا کیا امریکی تستر کی خیا ستی بود کا ہم افغانستان کی سر رول والا او کنن در کئی زباس منصوبہ خو براش کیا
د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کشتي له طالبانو سره د خبرو په اړه ټولګوندي غونډه جوړه کړي. او د موسیقۍ د نړیوالې ورځ په موقع د خیبر پختونخوا هنرمندان د پاکستان د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي. د افغانستان په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو درې کلن ماشوم یې د تختونکو له لاسونو را خوشې کړی. په خبرونه کې د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې ایران سره ګیس پایپ لاین منصوبه داغي په کامی ګټو کې دا د لړکی به د چا تر فشار لاندې نه راسي. نوموړي د خبره لاور کې مطبوعات سره کړی دا چې تفصیل یې د خپل همکار ریاض موسی خیل پر ریپورت کې اورو.
دیوان صدر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه بلاول هاوس لاور کې د میډیا غړو سره خبرو دوران ولسمشر آصف علي زرداری وی چې ملک کې د توانایي کمی پوره کولو لپاره بعد د ایران په ګډون هر ملک سره لوزنامې کولی شي ځکه چې پاکستان یو آزاد او خپلواک ملک دی او د لړکې به د هیڅ دباو نه قبلو. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پاړه د یو تپوس په جواب کې د ولسمشر وینا و چې د بازې خواو په دې منصوبه اندېښنې سرګندېږي خو د وخت سره سره به دغه ټولې ختمي شي. موجوده حالاتو کې د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې څومره ضرورت دی او د دې سرته رسیدو څومره امکانات دي په دې حکلمو د سیاسي او خارجه چارو د کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوسو کو نو هغه وی چې په دغه منصوبه د امریکای لخوا په پاکستان ډیر دباو دی خو پاکستان لبا خپل ضرورتو ته قتل وی دی زیاتوي.
قومونو له خپل فیصله په خپل مفادو کې کول پکار وی. د ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه د
امریکی اندیښنی په خپل ځای، خدا زمنګ د اقتصادي او معاشي ضرورتونو د پاره ډیره ضروری ده. خلک د خپل اقتصاد د پاره د نړۍ ګډ ګډ تزان رسوي، نو بیا ایران خو زمنګ په گاوند دی. کومنګ د امریکای د افغان په خاطر د ایران نه ګیس نه راولو، نو دا به زمنګ لوی بدقسمتی وي. زه وایم چې دا ښه فیصله ده او د پاکستان په قومي مفادو کې ده.
همدغه پښتنه چې کله مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او خبریال اکرام هوتی په وړاندې کې خو، نو دوی چې اسف علي زرداری په یو فیصله دوه ګټې ترلاسه کول غواړي. د ده په خبره د پاکستان فیصلې مستقل نه بلکې عارضی وي. د زیاتوي
اوس هم چې کوم فیصله کوي، نو دا مګور چې دغه بس ډیر غټ اخلي، دا هم دغه څه بس دی الل ټپ لګیا دی. بس اړې تستر کې خیې چې مونږه لکه مونږ لسرا کېو زمونږ نوکری جاری ساته، او دې کې بدی وال خو خپل ملک پته راغره تبا کو کنه پاغه پالیسی باندې، نو پدی پالیسی هم کې دي شي دي نور تبا کې د عمل کو. خو پالیسی هم دغلا چې امریکای تستر کې خیا ثبوت کا هم افغانستان کې سر رول والا او کنه نظر کوي زبس منصوبه خو براش کې
د یادونه وردا چې په ذکر شوی منصوبه با خوښه یو نیم ارب ډالر لګخت راځي، او امکان دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه د دې منصوبې د کار پرانستو شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ ته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګندیزه غونډه جوړه کړي. د خبره د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر حکومتي بیان میا افتخار حسین بیګا مخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نېشنل ګوند د غړیتوب یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان تفصیل زموږ همکار هارون باچا سره شریک کړی دی.
پرون د پیښور اکبرپوره سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند کې د څو کسانو شمولیتي او پروګرامو په هغه مهال باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی یا بیان دی، او د پختونخوا اسمبلۍ د پارلماني لیډر هم درانه نېشنل ګوند هغې خبرې وکړې چې دوی اول د دوی له خوا چې کوم دی پیسر خان اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه د امن په خاطر او طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې وشوه. د هغې وروسته جمعي سلام اسلام فضل الرحمن ډلې دا غونډه رابلله، بیا هغې ګورنر سره هم لیده کته وکړ. نو مې خاصن په دې باب نه باندې وی شره کار دا چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د سمو دي تاریخ او نه ځلې چې د امن لپاره یو موټی شوی دی یو ایجنډا دا، او طالبانو سره د مذاکرات لپاره دا رنګ دغه دا وینا و چې طالبانو له خوا هم د دې خبرو د ګرند جرګي حقلي شوی دی. دا خبرو چې داسې امن معاهده دا سټیټ کاری دا د ملک کار نو بکار کې ساتي حکومت هم په مرکزي سطح باندې یو غونډه راوبلې چې باید ټول سټیک هولډرز چې د موږ سمره ادارې دي سمره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول باید په اعتماد
شبیر جان دا په دغه خبرو کې د طالبانو خبره تا هم په خپلو خبرو کې وکړه. هغه وی چې رمنګه هم دغه سي رقم خبرو هرکلی کوي، خو بیا وایي چې د پاکستان د پوز لخوا داسې کمی اشاره ته په انتظار دي. نو امیا سي په خپلو خبرو کې په دغه اړه هم څه وویل کنه؟
بالکل بچی صاحب، په طرف څخه خبرو کوم یم یاسر خو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې وفاقي حکومت د ټول سټیک هولډرز ټول ادارې ځان سره کې بل هم په دې نه خبره چې کلم نو پرونه په پیښور ګورنوس کې د خیبر پختونخوا ګورنر سره د مولانا فضل الرحمن ډلې د هغې د قبایلي مایدین او مشرانو جرګه وه چې کل یو خبریال د ګورنر خیبر پختونخوا نه د مولانا فضل الرحمن دا پوښتنه وکړه چې هغه طالب سوال خو د پروس چې کوم دی غوښتنه کوي چې د هغوی دغه رسپانس څه مېلو شوي. نو په دې باندې د خیبر پختونخوا ګورنر دا جواب ورکړ چې کله ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شي او کله صدر په اعتماد کې واوستي شي، نو دا وینا چې څومره ادارې د ملک خوا هغه پوز دی که نور ادارې دي هغه دغه دغه لاندې راځي دغه د امر لاندې راځي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
مشال لیډیو تاسو سره اوس با یو بل ریپورت ورو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د یو بیان تر مخه پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو ځل بیا کمی راوستل شوې دي. سیډونکو وايي پاکستان کې اوس دا د معمول خبره ده چې یو وخت د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې شي او بل وخت بیا واپس ښکته کړل شي. د دوی په وینا د دې نرخونو او اقتصاد د بې ثباته ساتلو لپاره باید کوټلې پالیسی جوړ شي. احمد الله پی رپورٹ لري.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کړې شوې اضافه واپس اخستو احکامات جاری کول وروسته بیګا اوګرا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړو. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د روان میاشت پڑمبئی نیٹا د پیٹرولیم مصنوعات په نرخونو کې 4 روپے او 15 پیسو پورې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړی و. د وزیر اعظم سیکرټریټ لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف 13 ورځ اوگرا ته ہدایت جاری کړل چې پیٹرولیم مصنوعات نرخونه د 28 فروری 7 ته راوستي شي. د وزیر اعظم د احکامات وروسته د اوگرا چیئرمین سعید احمد مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پیٹرولیم مصنوعات په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن واپس اخستل شوی دی او اوس په پیٹرول پمپونو کې په زاړه نرخونو پیٹرول ڈیزل او خاورو تیل ترلاسه کیدی شي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې نړیواله منډۍ کې د پیٹرولیم مصنوعات په نرخونو کې کمی راغلی دی، خو حکومت لخوا اول د پیٹرول په نرخونو کې اضافه کول او بیا د نرخونو راکمول ښایي چې حکومت د اولس همدردی اخستل غواړي.
مت چکل دا وکاته چې الیکشن ایئر دی او موږ ډیر زر بیرته عوامو ته به ورزو، دا سیستم پر اصل چې د آئل نرخونه جزا کول دا غي نشو سپورټ کولای. کو اصل خبر دا چې د اکونومیکلی دې کم نقصانات په او دا سی انسرټن سچویشن کریټ کول دې ته وایي اکونومیک سټیبیلیټی نه. او کله چې ملک اکونومیک سټیبیلیټی نه دا غي چې څومره اقتصادي کایاني نه هغه د مخکې تلو په ځای باندې هغه شاته راځي. نو فیدرل ګورنمنت چې څومره دی ریلیف ورکړي دا غي په بیک گراوند باندې چې اقتصادي پالیسی اینڈ ڈیپ انالیسز نه چاغي یو اکنامک ٹارگیٹ طرف تا غی مومنٹ کئی او اغی دی و جنریلی پی اصل سی دی عوامو تا ور کئی بلکہ دا غی مخی تا جکم مقصد دی نا غد عوامو سپورٹ حاصل ول دی.
یاد دی وی چی حکومت دا روان میاشت پڑنبئی نیٹا دا پیٹرول پا نرخ کے 3 روپے او 3.5 پیسے، دا ڈیزل پا نرخ کے 4 روپے او 15 پیسے او خاور تیل پا نرخ کے 3 روپے او 3.9 پیسے اضافہ کڑے وا. دا دی ہم یاد وی چی پا کال 2008 کے کلا موجود حکومت پا اقتدار کے راغے نو هغه وقت دا پیٹرول یو لیٹر بیا قریبا 50 روپے وا، خو په موجوده وخت کې د پیټرول یو لیټر بیا د 103 روپو نه هم زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کراچی ته. د پاکستان په تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچی کې د اخوډه پیښې دوام لري. پولیس وایي له تېرې شپې راهیسې په دغو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو له شمیرو سره سم په تیرو دوو میاشتو کې په یاد ښار کې 468 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وای د تشدد یو پیخه د خار د قیدابات په سیمه کې مخه ته راغلي چې پترس کې یې سواد ته د تلونکو گاړو د اډې مالک میا صاحبزاده وجل شوه او د هغه دوه نور ملګري زخمیان شوې دي. په یو بل ورته پیخه کې د بڑا چنار سره تعلق لرونکو ډاکټر هادي حسین پنخه شوې دي. د پولیسو په وینا د تشدد نورې پیخې د خار په لیاري کټي پهاړي شفیصل کالونی او لقطابات سیمو کې مخه ته راغلي دي چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه پکې یو لس کسان وجل شوی دی. د کراچی سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه په یاد خار کې د روان کال په لومړیو دو میاشتو جنوري او فروری کې 478 کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی. د یادې ادارې مشر احمد چونای په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وای زنګنم چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو په مخنیوي او هدفي وجنکو په نیولو کې څه پرمختګ شوی وي. په دوه میاشتو کې د سلګونو کسانو وجنه د دې غمازی کوي چې په خار کې د بدمنۍ پیښې کمې شوې نه دي، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. په خار کې که څه هم سیاسي او ژبنۍ جګړې راکمې شوې دي، خو اوس فرقیز تاوتریخوالی زور نیولی دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د وګدې مودېره حسې د خوډه پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیز، سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. خو د کراچۍ پولیس چارواکي بیا وایي په وجل شوو کسانو کې زیاتره د شخصي دښمنۍ له کبله په نښه کیږي. په کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم راته په دې اړه وویل کراچی د شل 15 میلیون انسانانو خار دی. په دې کې د خلکو د یو بل سره شخصي دښمنۍ دي. خلک په دې کې یو بل وژني، خو خبریالان دا هر څه په هدفي وجنو کې شماري. مونږ یو شمېر هدفي وجنکي نیولې دي چې له امله یې په هدفي وجنو کې کموالی راغلی دی. د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چونای په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ لامل د قانون نافذونکو ادارو کمزوري ګڼي. گورے کا هدفی و جن کی نیول کے دلے نوس با دخار دا امنیت دغه حال نوے پکار دا چی پریشتیا سرا حق خلقو نیول شی چوک چی پریختنی هدفی و جن کی دی. دا بدامنی دا مخنیوی لپار ضروری دا چی پولیس زیاد کری شی او دوی دا وس پا پرتلا زیاد طاقتور او واکمن کری شی. یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په اړه ستره محکمې یا سپریم کورټ سو موټو اکشن اخیسته دی چې اوریدنه یې نږدې د دوه کلونو راهسې روانه ده. د دې ترڅنګ د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا هم په یاد ښار کې د امنیت د ټینګښت په اړه وخت په وخت اعلانونه شوي دي، خو بیا هم په دغه ښار کې د تشدد پیښې په تسلسل سره روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
دا سی خبرونه راغلی وو چې د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر الاشرفی په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې ځان وجون کې حمله جایز دي. د افغانستان د علماو شورا د شنبه پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي احکام ټینګ دي، نو څنګه په دې هیواد کې ځان وجون کې حمله روا او په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د علماو شورا د سرګمندونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طاهر الاشرفی د خبرې بے اساسه او سیاسي بللې دي. په دې اړه نور تفصیل د نسیم شفق پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د تازه سرګندونو پر وړاندې د افغانستان د علماو شورا له توند خبرګون وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم د ډول سرګندونې بے اساسه او سیاسي بولی. د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفی په تازه سرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې ځانوجون کې حمله په افغانستان کې روا خو په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سعودي عربستان د لوی مفتي په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی علماو ځانوجون کې حمله حرام بللې دي. خاغلی موسازی ټینګار وکړ چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونې په سیمه کې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي.
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه سرګندونې چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي، د افغانستان حکومت په بشپړ ډول ردوي. د غیر مسؤلانه سرګندونې چې سیوي یو سیاسي عمل او لخنډه ډکه سرګندونې دي. دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي.
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفی سرګندونې په جدي ډول غندلی او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د علامه اشرفی خبرې سیاسي او استخباراتي تبلیغ دی او نه یوازې چې ستونزې نه هواروي، بلکې د مسلمانانو ترمنځ فتنه نوره هم زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د طاهر اشرفی هغه سرګندونې چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی هم رد کړي او ټینګار وکړ چې افغانستان بشپړ خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان شورې مستقل دارای حاکمیت.
افغانستان یو خپلواکي هیواد دی او د ملي حاکمیت لارون کې دي. سره له دې چې په دې هیواد کې په تیوري ولس کلونه کې د څه باندې 500 هیوادونو ځواکونه حضور لري، افغان حکومت خپل خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلی دي. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسی بلل کیږي او هم په خپل بهرنی سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپل نړیوالو ملګرو سره د هغو تروریستانو پر ضد اوجه په اوجه مبارزه هم کړې چې د افغانستان له پولو څخه بهر رشې لري.
مبارزه کړی
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د ډول سرګندونې په افغانستان کې عام خلک هم په غوسه کړي او سیاسي کتونکي وایي چې دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغیز پرې باسي.
د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفی د افغانستان د اشغال او د ځانمرګي بریدونو په باب د لکوله ویل شوی خبرې دروغ بللې دي. نوموړی د مشال ریډیو ازادي څنګه سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دوی خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون په پېښور کې د خپل خبريال له کوله رپورت ورکړیو چې ګواکې مولانا اشرفی په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا او دا هیواد د امریکا لخوا اشغال شوی بللې دي. مجیب انګار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په دې موضوع سربیره د سولې له بهیر او په کابل کې د دینی عالمانو د کانفرنس په باب یې د هغه نظر معلوم کړی دی.
د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر اشرفی د ځینې رسنیو لخوا خبر شوی هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي بریدونه یې روا بللې دي. د افغانستان ځینې رسنیو ادعا کړې چې نوموړي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللې او د هغې ملاتړ یې کړی. مولانا اشرفی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ځانمرګي بریدونو په باب د دوی دریځ څرګند دی او زیاته یې کړه چې د ده خبرې ناسمې او برعکس تعبیر شوي دي.
پاکستان علماء کونسل نے 2002 میں
دا پاکستان دے دینی عالمانو کونسل چے زی مشری پر غاڑا لرم ان پر 2002 ہم میلادی کال دے وی فتوا پا سادی رولو سرا زانمرگی بریدونا او دا بیگونا انسانانو وجن حرامی او ناروا بللی دی. نن هم مون پر هم دی خبر ٹینگ ولاڈیو او وایو چے دا بیگونا انسانانو وجل هغه که مسلمان وی یا کافر هیچ جواز نلری. دوی ادعا کړی چې ګواکې ما په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللي خو زه به دومره ووایم چې پر دروغجنو دې د خدای لعنت وي. مولانا اشرفی همداراز وایي چې د جهاد د فرضیت او اصولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې کله کوم اسلامي هیواد د کفارو لخوا په زور ونیول شي نو پر اوسیدونکو یې جهاد فرضیږي، خو زیاتوي چې د فساد او جهاد ترمنځ ښکاره توپیر موجود دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. مولانا طاهر اشرفی تیره میلادي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د علماو شورا له هیات سره په کتنه کې په کابل کې جوړیدونکي دینی عالمانو کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، خو یوازې څو ورځې وروسته له خپلې خبرې پر شا شو. افغانان د هغه دې کار ته د شک په نظر ګوري، خو مولانا بیا ټوله ملامتي پر افغان علما واچوي او وایي چې د سولې او روغې جوړې لپاره ټاکلې اجنډا نه لري، ځکه نو دوی له دې کانفرنس بایکاټ اعلان کړی.
هم کابل ایک بار نہیں سو بار آنے کو تیار ہے.
یو ځل څه چې سل واری به کابل ته لاړ شو، خو اصل خبره دا ده چې د دې کانفرنس لپاره باید تر هر څه وړاندې یوه کره اجنډا موجوده وي، ځکه چې موږ د سولې او روغې جوړې خبرې کوو، خو که د کانفرنس مقصد فتوا ورکول د یو لوري په ګټه او د بل په زیان خبرې کول وینو، نه غواړو چې د سولې بهیر له لا ډېرو خنډونو سره مخامخ او ناکام شي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چارو څېړونکو او رسنیو د مولانا اشرفی د غر څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې د رواني جګړې ملاتړ کوي غندلې دي او هغه د دې هیواد د استخباراتي ادارو نظر بللی. بلخوا مولانا ګیله کوي چې افغان علما او د چارو څېړونکو باید حقیقت معلومه او بیا خپل نظر ورکړي، ځکه چې د په خبره دا ډول منفي خبرې د سولې پروسې د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی شي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. موږ په افغانستان کې د پاکستان او په پاکستان کې د افغانستان مداخلې روان نه ګڼو او نه موږ کله هم ورته ښه ویلي. دا دواړو هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دی، نو راځئ چې د ګیلو شکوو پر ځای په ګډه د سولې او ثبات لپاره کار وکړو، هغه عوامل په ګوته او حل لارې ولټو چې په سیمه کې د ناامنۍ او ترهګرۍ سبب شوي. د چارو څېړونکي د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان په تیره د دې هیواد د دیني علماو رول مهم بولي او وایي چې دغه ډول څرګندونې او راپورونه به د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس به د پیښور په اړه یو ریپورت ورو. د موسیقي د نړیوال ورځ په موقع د خیبر پښتونخوا هنرمندانو دوی ته د تحفظ او د امن لپاره نن په پیښور کې یو لاریون کړی دی او د حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی او د دوی فن ته د تحفظ ورکړل شي. په دې حق له د پیښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت ورو.
دا پیښور پریس کلب مخې ته راجام شوي هنرمندانو د لاریون په موقع مشال ریډیو ته وویل چې نن په ټوله نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو ولې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې هنرمندان د ژوند د خطرو سره سره یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکي یو سندرغاړي او موسیقار امجد شهزاد په دې باب لبانې مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
دلته چې څومره زمونږ ملګري سندرغاړي دي، موسیقاران دي، هغوی د تریټس دي. زمونږ ډېر ملګري هغوی باندې ډزې شوي دي، وژل شوي دي. د سوات شبانه کې د هیچا نه هېریږي. زمونږ یو بل ملګری انور ګل په دیر کې هغوی باندې حمله شوي وه، رباب نواز محبت پکې زخمي شوی وو، او انور ګل چې زمونږ هارمونیم پلیئر ملګری دی هغه پکې ایکسپایر شو. زمونږ د وزیرستان د سیمې ملګری کمال مسعود په خوشي کور کې هغه ژوندی اوس وځولی شو د عسکریت پسندو لخوا. داسې یو ټینس ماحول ماحول دی او ساډو به ماحول دی ریفن پاواله
هم پدې خلا پلارون کې برخه خستون کې د پښتونخوا کلچر فاونډیشن ډایریکټر محمد روب ویناوا چې دوی د هنرمندانو د تحفظ او خګړ لپاره ګامونه پورته کړی دي او ولې اوس هم لګیا دي حل ځلې کوي
په خپل توګه مونږ ډیر شي قدمونه داسې چت کړی دي چې دوی له یو کالونی جوړ کړی شي دا غیر سره مونږ خبرې پیروانې دي په سواد کې داسې مونږ مختلف ګامونه چت کړی دي مونږ انټرنیشنل میډیا سره مختلف فورم کم چې د موسیقي خاص کر اغه سره د ودی لپاره کوششونه او ګامونه چتې دا غو سره مونږ خبرې ونې کړې دي نو امید لرو چې دا اویرنس په یو وګړ ټیم کې دوله د پروټیکشن یې کني کړی
دغه هنرمندانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې موسیقي دی په پوهنتونونو کې د نصاب برخه وګرځول شي نو د سره به د اولس او د دوی ترمنځ فاصله هم ختم شي
په قانونو کې چې د موسیقي او داسې څه چې د خلک په ژوند دی ژوند په کې نه بغیر ژوند امکان نه لري یو زموږ غوښتنه خدای راځي چې د سندرغاړو هنرمندانو د دې تحفظ دی یقیني کړی شي هغه ته د لارې چاري هواري کړی شي چې خپل روزګار د فن په مخ په وړاندې بوزي زموږ بل غوښتنه دا ده چې دلته د موسیقي د تعلیمي نصاب برخه شي او
د موسیقي د نړیوال ورځ په موخه تاسو د پیښور د هنرمندانو غوښتنې اوریدلې اوریدونکو د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي د شاهین بنیرین لند خبرونه ورو
سړی مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دا فیصله دفاع کړی دا چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه کړی دا تیر ورځ په لاهور کې خبر اعلان سره د خبرو په وخت زرداری وویل د پایپ غزول او چین ته د گوادر بندر ټکی ورکولو پریکړې د هیواد په ګټه دي د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن پکج ته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر افتخار حسین بیگا مخام د پیښور په اکبرپور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل دې غونډې ته د ټول اړونده ګوندونه او ادارې ور وبلل شي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په پرتلا د بهرنیو فوجانو زیانونه کم شوي دي دا خبره نن د نړیوالو سلساتي ځواکونو احساب پویان جنرال ګونټر کټس له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت کړی ده د چارټ فوز وایي د القاعده یو مهم مشر وجل دی دا کس مختار بل مختار نومیږي د په جنوري کې په الجزائر کې د ګیس په یو پلان د خونړي برید پړه منلی و په دا حمله کې تر سلوي اختلاف کسان وجل شوی د شامل مشر بشر الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهه ولاړه او غیر حقيقي بلل ده او نن په نړیواله کچه د موسیقي د ازادۍ ورځ منځل کیږي په موسیقي د بندیزونو پر ضد کارکونکو ادارې فری میوز په خبر پاڼه کې ویلي 2014 لومبه کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې به د هنري اظهار د حق په موضوع بحث کیږي
د شاین بنیرین املند خبرونه اوریدل اوس په اسلام آباد کې د ریاس مساخل نه پورو چې د پاکستان د زنور وسپانو د اداریو غټه کې سړي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په ټولګوندي زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپانه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار سره نوې خبره نه ده بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښته وو خو بل طرف ته د گورنر خیبر پختونخوا خبره چې فوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز با په هغې عمل کوي دا هم د منلو وردا ځکه چې وړاندې سوکالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکی پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی اداري مخکوي چې اوس کوم مذاکرات کې یوه هم نو دې کې بعد ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي ځکه چې کچرته د لوزنامې رستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سکیورټي فورسز نه اخلي او د غرنګبال لوزنامه بیا ماته شي نو ضروری ده چې د لوزنامې صورت کې دوانه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي اداري اخره کې وایي چې د ای سی رستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سمړخت روان دي نو ضرورت ته دی خبرې دی چې اوس د غلړ کې عملی ګامونه واغستی شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړی شي ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورت حال لیک کړی دی اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسي بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده خو د رست وروستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسه ترين چې د اسلام آباد نه کوټه روان وو او ژوب په مقام بيدرک شو د خلکو توجه ځان تر وګرځوله. اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غسته دي، خو خبره دادا چې تر اوسه د دې پیښې وجه نه ده معلومه چې واسه ترين چا اول تختولې دي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې، قومیت او فرقو په نوم حالات خرابيږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي، خو تر اوسه سیاسي حکومت دې اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورځ په ورځ خرابې دوه اړخته روان دي. اداري اخره کې وایي چې بلوچستان کې روان لا قانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دي، او کنن هم د دې د بچ کولو کوشش اونشو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپل سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي شبې ورځپاڼه ډان لیکي، د جمعیت علما اسلام د ټولګوندي سي غونډې په خبري شوی اعلامیه کې ډېر خبري مبهمه یا ګونګې دي. په لیکنه کې راغلي لدې داسې بریخي چې د ترهګرو په اړه د موجود عام تاثر بدلولو هڅه شوې وي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د خلکو په فکر کې لوی مثبت بدلون راغلی دی او د خلکو غوښتنې بدلې شوې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د خبرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د اورپکیتوب له سره ذکر نشته، او نه هم په دې اعلامیه کې د اورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډه لرونکي وي. ورځپاڼه ډان لیکي په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. د ورځپاڼې په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. اداریه وړاندې لیکي دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرح شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستې دي، او که تیر څه مهال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسېدلې دي. ورځپاڼه لیکي خو که سیاسي مشران بیا هم ګڼي چې خبرې اترې ضروري دي نو ودې کړې خبرې، خو دا خبره دې هم په پام کې للی چې که دوی د تشدد پر ضد په یوه خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلي کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنه، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان ستون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د ده نه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې و نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې ستون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله مند دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانیستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به یې هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان تاریخ ته وکتل شي نو همیشه چې کله په یوه برخه کې د حکومت او یا د امنیتي ځواکونو لخوا څه زیاتې شوي د ملک نورو خلکو پرې هیڅ اعتراض نه دی کړی، او دا هغه وجه دا چې نن په پاکستان کې څوک د ظلم او تشدد خلاف آواز نه پورته کوي. د دغه مقالې تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
په ډیلی ټایمز کې میر محمد علي تالپور لیکي په پاکستان کې د بې انصافۍ روایت د 1947 کال راهیسې روان دی او نن سبا هم حالات ته پخوا نه خراب دي، خو عجبه خبره دا ده چې نه پخوا او نه اوس خلکو د دغه بې انصافۍ خلاف اواز پورته کړی دی. لیکوال د پاکستان د تاریخ ته مختلفو پیښو په اړه وایي. د 1947 د دسمبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې نوم صوبه سرحد و، د ډاکټر خان صاحب حکومت قائد اعظم محمد علی جناح پر دې ختم کړ چې هغه د پاکستان د ازادۍ په رسمي دستور کې ګډون نه وکړي او د هغه پر ځای د مسلم لیگ ګوند خان عبدالقیوم خان خپل حکومت جوړ کړ. لیکوال وایي په دغه اړه چا هم سو اون ویل او دا شان پر روان وخت کې نورو بے انصافیو ته لاره هواره شوه. لیکوال محمد علی تالپور وای په 1948 کال کې قائد اعظم په ډاکه کې سنا سدرو لکه خلکو ته وینا کوله او باید چې د هغه ځای د کلتور د آبادی او جبه خیال یې ساتلې وي. خو هغه په خپل وینا کې وویل دا خبره دی سپینوي چې د پاکستان سرکاري ژبه به یوازې اردو وي او کومه بلې سرکاري ژبه نشي کېدلې. د قائد اعظم په دغه بیان یوازې د بنگلاديش خلکو احتجاج وکړ. له دغه وروسته په مظاهره کې یو شمېر د ډاکې ځوانان وژل شول خو د ملک په نورو حصو کې چا هم د هغوی لپاره هیڅ آواز پورته نه کړ. د دغه او نورو بې انصافیو له وجې اخر کار په 1971 کال کې مشرقي پاکستان جدا شو او یو ځان له ملک بنگلاديش جوړ شو. په دغه وخت پاکستان د یوې حصې جدا کېدل خو د لومړي پام او اندېښنې خبره وه. خو په موجوده بنگلاديش کې د خلکو وجنه او د پاکستان د پوځ لخوا د ښځو سره جنسی زیاتې د دویمې درجې د پام وړ خبره وه. په 1978 کې د محمد ایوب کهرو حکومت پر دې لرې شو چې هغه نه غوښتل د هند نه راغلي ماجر د یوازې په دغه صوبه کې آباد شي. لیکوال وایي دا شان په بلوچستان کې د بلوڅانو سره ناروا رویه وساتل شوه. هغوی د خپلو وسایلو نه محرومه کړل شول او تر اوسه دغه عمل لا هم روان دی او دا ځکه چې بې انصافي په را روان وخت کې له ځان نصرا نور بین صافی راوړي.
د افغانستان په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو درې کلن ماشوم یې د تختون کول لاسونو را خوشی کړی دی. د دوی په وینا پولیسو د دې ماشوم د تختولو په تور یې یو ښځه او یو سړی نیولی دی. په دې حقله نجیب الله الوخیل ریپورت لري چې له تختون کو څخه د راخوشي شوي ماشوم په غږ پیلېږي.
داد حمزه په نوم د یو تن درې کلن ماشوم غږ دی چې د افغانستان ملي سرود زمزمه کوي. نوموړی له یوې میاشتې او اته ورځو بند وروسته بالاخره تېره شپه د پولیسو د کشفي ادارو د حدسو په پایله کې د خوست د منګسو په سیمه کې د ځانګړیو عملیاتو پر مهال خلاص شو. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د یکشنبه پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د نوموړي ماشوم د تختونې په تورې تر دې مهاله یوه تنه مېرمن او یو سړی نیولي او د پاتې کسانو په نیولې پسې هم د پولیسو لخوا هڅې روانې دي.
تقریبا دا ماشوم یوه میاشت او اته ورځې په سیمو کې په مختلفو سیمو کې دی ساتل سوی دی او دغه وخت څخه تر دغه وخته پورې چې موږ دا ماشوم لاسته راوړي زموږ د امنیه قمندانۍ د اوپراتیپي او کشفي پوشې لاندې دایما موضوع نیول سوې وه. ماشوم په مختلفو ساحو کې په لاس لاس سوی و. موضوع زموږ څېړنې لاندې ده او موږ یو تعداد عاملین د موضوع پیش ته پیشه لاسته راوړي دي او پر هغه باندې مو کار روان و او متبقي عاملین بیا هم هر څه اجل انشاءالله تعالی پاک په فضل زموږ د کشفي ارګان له طرفه څخه د قانون منګولو ته وسپارل.
د خلاص شوي ماشوم پلار ډاکټر نعیم د خوست د امنیتي ادارو له هڅو او کوښښونو مننه وکړه. وی ویل
د ملي پولیسو امنیت ملي کشفي ارګانونو چې موږ سره د ماشوم په ټولو کې کومه کړې ده خصوصا کمانډان صاحب ولی صاحب او د امنیت ملي محترم رئیس صاحب د خلکو موږ سره ډېرې سخت کومکونه کړې دي نو هدای نه موږ ډېره مننه خدای دې وکړي چې پاینده کې هدای سره موږ یو شای وکړای شو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د امنیتي کسانو فعالیتونه او د جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
د پښتو ژبې لیکوال ډراما لیکونکي او شاعر ډاکټر اعظم اعظم د ژوند او فن په ویاړ په ننګرهار کې جوړ نندارتون پای ته رسیدلی دی. د ننګرهار د پښتنو ځوانانو لخوا د یوې ورځنۍ نندارتون ته د خیبر پښتونخوا افغانستان او جنوبي پښتونخوا یو شمېر لیکوالان خبریالان او پوهان ورغلي وو. د نندارتون موخه د ډاکټر اعظم لوړ فکر په اړه پوهه خپرول وو. په دې اړه نور تفصیل د اسرار تل پرې
د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند او فکر په ویاړ راجوړ انځوریز نندارتون سرته ورسېد. یاد نندارتون د ننګرهار د تکړه انځورګر حمدالله ارباب لخوا د پېښور پوهنتون په پښتون کلتوري میوزیم کې راجوړ کړی شوی و چې پکې د سلګونو زده کوونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا، کویټې او افغانستان لیکوالانو او ژورنالیسټانو ګډون کاوه. په نندارتون کې د وتلي لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم د انځورونو بېلابېلې نمونې په رنګونو جوړ کړی شوی وې چې د هغوی د فکر او فن څرګندونه یې کوله. د یاد نندارتون را جوړون کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب د نندارتون په اهداف او مشال ریډیو سره خبرې کړې.
هدف دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو د پاره کمی هلی ځلې کړې دي، هغه ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کو، ځوانانو ته د هغه د فکر په حق خبره وکړو. که پښتانه د هرې شعبې سره د دې تعلق دی، زمونږ غټه غمیزه دا ده چې پښتنو کې چې کله یو څوک په حق ورسیږي بیا د هغه په مزار سر ټکو. دغه سوچ بدلول دي، موږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک د زمونږ سترګې پناه کې بیا د هغه په یاد هغې په ژوند باندې د هغې سره د هغې د خدمت اظهار وکړو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې دستوري ته په خپلو خبرو کې ویل چې دروخاد ډاکټر اعظم لوړ شخصیت دواړو خو ته خور دی، باید ډیر کار پرې وشي.
په دغه مختصر وخت کې د ډاکټر صاحب هغه ټول شخصیت، دغه علمي لیکنې، دغه شعر، دغه نثر، دغه ډرامې ترې اډانی دي، په هغه باندې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب صرف د پښتونخوا پورې محدود نه دی، د لر او بر، د یون او د یووالي یو سمبول خپل ډاکټر صاحب وو.
د خدای بخلي ډاکټر اعظم 1 کلن زوی فاروق اعظم چې په دغه نندارتون کې شریکو د خپل خبرې پیل یې د خپل بابا لیو شیر څخه وکړو.
احساس کې نوې چرته شي سي پیله سمندر ډېر ګران دی، زړګیا په زړګو کې اوسېده. د بابا غم صرف زمون د کور غم نه، بلکې ټول کام غم او دا غم مونږه بابا زړګو نه کونه مینان بډارز غملې دي. ډېر مننه کومه افغانستان د روریانو کم نشو دا د مینې سمندر په تشېدو چې څومره هېرې دي دومره په زړه اوري.
له کویټه څخه دغه نندارتون تر اغله لیکوال او شاعر صادق جړک مشال ریډیو ته وایي چې د غونډې لوی لاسترولنه د دواړو خو پښتنو یو بل سره ناستې دي.
انځوریز نندارتون تر عالم ډیر خوشاله سوم. د دې وګټه دا وسو چې دا د نوي نسل ته، نوي ځوانانو ته د اعظم صاحب پیژندنه وسو. کڅم دی مشور دی په لروبر کې، خو بیا هم دا د حق چې د دوی پر ځای کړی او لوی ګټه دا وسو چې دلته د بیلابیل سیمو څخه چې کوم خلک راغلي یو بل سره ولیدل، د خیالات او فکرونو تبادله وشوه.
د دغه ورځنی انځوریز نندارتون د مشورولۍ په خبرو کې لیکوال او شاعر سعدالله جان برکو چې د دوړو خو سیمو د لوړو شخصیتو او اتلانو په ویاړ غونډې ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. دوی د ډاکټر اعظم په ژوند او شخصیت وړاندې داسې وغږېدل.
یو اپ پکې دو چې هرسینو، دویم اپ پکې دو چې حسد، غوسه، جګړه، سازش، دا قسم چیزونه ولا سره ډوړتل نه. نو دا اپونه دي نن زمانه په حساب باندې. نو دا هغه سیدونه دغه قدردانو ما چې هغه کې نو او په مونږ ټولو کې شته.
د پېښور پوهنتون د کلتوري میوزیم په انګړ کې دغه ورځنۍ نندارتون تر ګره دوامدارو چې پکې د ژوند د بیلابیلو سانګو سره تړلو خلکو ګډون وکړو. د نندارتون د کوربا او را جوړونکي حمدالله ارباب په وینا دغه لړۍ کې به دواړو خو ته د ژوندو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو په کارونو د انځوریزو نندارتونونو دا سفر روان ساتلی شي چې مقصد یې دواړو خو ته د مینې، امن او ورورولۍ زمینه برابرول دي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره دا وخت تاسو یادونه خبرونه وړاندې کو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې نیخ په نیغه را سره برخه واله. نو دغه د پاره زموږ د ټلیفون شمیرې صدا سي دي.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ په دې شمیرو
0000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یادونه خبرونه تاسور اوریدونکو ګورو چې دا وخت را سره د خبرونې لمړی کالر څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. نه اجمل ګوري.
وعلیکم السلام. جیرو رسوک خبرې کوي؟
سید رحیم یا ماده دې له هنګو کټه پخینا.
سید حکیم څنګه وخت ښه تیریږي؟
شکر الحمدلله. تاسو وخت څنګه تیریږي؟ همکاران مو څنګه دي؟
ټول خدیداره. ته وایي چې کم زوړ سندرغاړی ستاسو خوښ دی؟
د کشور سلطان په غږ کې سندره خوښه وه خو راته یې ونه ویله. البته جی ګورو چې را سره بل څوک دی. السلام علیکم. خجی څنګه تاسو ښه؟
بالکل الله فضل دی تاسو څنګه؟
بالکل خیریت دی. ښه څنګه دا پروګرام یادونه دی نو د چا آواز کې سندره خوښه ده؟ زړه سندره
جی د ټکر په آواز باندې هغه ګانه کنه سره چې مسافر اس نه هم تا ته در یادیږي کنه.
خزه سعید ډیره مننه وروره. سمه ده بیا به در سره خبرې وکړو.
بالکل سعید سعید
جی. اوریدونکو خبرونه د یادونه او د دینه مخ کې را ته سید حکیم ټلیفون کړی وو او د کشور سلطان د سندرې فرمایش وو نو دا د غیله لپاره.
کشور سلطان په واس کې سندره تاسو اوریدل. خبرونه د یادونه ګورو چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه سوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه خبره؟
خیریت ته تاسو څنګه یې؟ خیر
دی الله پزنده. ګلزار د خپل خبرې درته کوم له جنگ دی.
ښه ګلزار وختم ختیریږي.
بس خیر دی الله پزنده. تاسو څنګه راځئ؟
بالکل خیریت ته. څنګه زړې سندرې خوښوي؟ گلزار و راسرا فرمائش کولو د عبداللہ مکروری د سندرې نو د سندره بدای د پاره نشه.
عبدالله مکروری په آواز کې تاسو سندره اوریدله. اوریدونکو خپرونه د یادونه او ګورو چې راسره د ټلیفون په کرښه څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم میډم.
جی څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟
انعام الله لکه مروت نه خبرې کوم.
انعام الله وخت ښه تیریږي.
خدای ډیر کرم ده، خورې ډیر خدای کرم ده.
ښه، زه ډیره ښه ده. انعام الله زړې سندرې خوښوي؟
ډېرې خوښوو. ایګه چې خو ډېر ښکلي میسج دي او ډېر ډېر ډېرې خوښوو. خو خورې زه به یو پیغام ورکړه خپلو مسافرو وروڼو لپاره.
جی جی.
مسافرو وروڼو ته مې دا پیغام ده چې الله پاک دې موږ دا پاکستان داسې خوشحاله ودان کړي، خدای دې دومره خوشحاله ودان کړي چې ټول مسافر وروڼه خپل وطن ته راشي او ټولې دنیا نه چې څوک کاروبار ته، نوکری ته، روزګار ته هغه موږ پاکستان ته راځي چې دومره ودان شي چې موږ چا ملک ته نه ځو او چېرته مسافر نه یو. خدای دې پاکستان دومره ودان کړي، خدای دې دومره خوشحاله کړي. دا پیغام مې ده.
صحیح ده. انعام الله ډېره مننه چې خبرې دې راسره وکړلې. واقعي دا خدا چې که امن راغی نو زمونږ وطن چې دی دغې نه ښکلی وطن بل نشته، خو بس الله دې امن راولي. اوریدونکو دا خپرونې په اخره کې درته د خیال محمد او د ماجبینې په آواز کې یوه سندره نشر کوم او راتلونکي بله خپرونه کې به زمونږ همکار نجیب عامر تاسو سره وي. نو مشال ریډیو سره اوسئ.
Thank you. قدم پر قدم گمتایا تب ملتا پیا دم ملتا پیا دم معلوم ہے تمرا سال رب میں والے در کا وہ